دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم شکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پټ زړې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري. او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی ده، ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې، هغه کوم موسم چې واوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزرې نباتات چې دي، انجیوسپرمز چې دي، موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري. چې یو مشیمیي نباتات، لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمیي نباتات چې دي، تخمه یې یو پلهیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپله ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي، یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې ده، هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغو نباتاتو کې چې دي، د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي، د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي، د دې د په خپل جوړښت کې چې دي، د ګل ټوټو شمېر چې دي، د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي، هغه د دوی د ګلانو پاڼې چې دي، هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دري، یا به شپاژي، یا به نیي، یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي، د دې څخه، د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي، د هغو څخه په د ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، وربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمیي نباتات چې دي، د دوی دوه پلهیي تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي، هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته، یا هم پنځلس، پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي، هغه زموږ د ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي، موږ دغه کوم باغوانان چې دي، د دې په ساتنه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکي درمو څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې، دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاسته راوړنو کې، او په ډېرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډېرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دوه مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کا جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شروع غلاست د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات چې پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ او ستاسې درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر دوه دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویشته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه څشي کېږي. کله چې د سوړ څخه پاک شي او زړه ته راځي، د زړه څشي کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بېله یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ وایي لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سور څخه پاکه سوې اوسي هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رژدي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سږ ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینې هغه وراستي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه وایي. وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې درې وی ورید دی هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته کم چی چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر وو هغه چې کی و زړه ته راستي. او دا وریدونه چې دی حق په پلار کې دریڅې لري یا هم والفز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچني سانګو په نور کوچني سانګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو. او دوی د نسجونو، حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې څشي کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلات څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل سوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل سوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دي هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل سوي دي چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخې چې دي خپله په دوو برخو ویشل سوي دي چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریمز یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي چې د اوغو دیوال چې دي هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ اوویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې ښي دهلیز چې دی ښي بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښي دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کېږي، انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د ښي بطن او ښي دهلیز ترمنځ دی، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅې په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅې په نامه سره یادیږي، چې د دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، چې هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي، کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږو چې دي هغه و چپ بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي ریوي ورید ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې د دې دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډب اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ ووینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډول دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینې چې کیږي، د هر شین په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، زی هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره دی، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي، وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې، په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار له امله د کوښته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري، هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې ده هغه
هغه تویږي چې بیا موږ وایي د وینې د وخت په تیرېدو هلته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوبو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي. چې لمف چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په اخرني موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو. د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نسو باید همیشه د سګرټ څکولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شحم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینه مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوري کیږي راکمیږي او وینه نس کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار والدي شي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسې وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو مثال بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځم لوست. نن موږ تاسې راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغۍ او وقایې په اړه ده، هغه تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس به د دیشمې صفې څخه تر دیشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع مو د ناروغۍ لاملونه دي. موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي، او په چاپېریال کې ویل کېږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته، موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني ذره‌بینی څنګه چې موږ په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې دوی زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري، چې د هغه د جملې څخه بکتریا، پروتستا، فنجي، همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایرسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي. د دوی له امله ناروغیان رامنځته کېږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیز اچي، او دغه رقم د وایرسونو پرته ځینې بکتریاوې، پروتستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغیز اچي، منفي اغیز اچي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذره‌بینی اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو بکتریا. ځینې بکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنې بې له ځینو بکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي. مګر ځینې بکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنې ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدېږي. دغه پاتوجن بکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یا د کوربه په ځان د لکیږي، ننوځي، او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټوله خپل تر حملې لاندې نیسي او ټوله خپله مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات شکیې له منځه وړي، چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده، یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د بکتریاو د جملې څخه شمېرل کېږي. بکتریاوې چې دي هغه د امیتوسس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی اواده کوي، یعنی د یوې حجرې، مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ بکتریا څخه دوی لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کیږي، چې د موږ په تیرو لوستونو کې ویشي ویلي وو. او په هر شلو دیکو کې دوی چکی ډیرشت کوي، که چیرې څو ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونه زره بکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه بکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نښې پکښې لیدل کېږي. مثال خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناسي دی، د زړه بدي ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیږي، یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کیږي، چې دغه علائم چې دي دا د توکسین په نامه د زهرو په نتیجه کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر بکتریا لس زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي، او یوازې توان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري، او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والګې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایدز ناروغي ده، دا ټوله چې دي د وایرس له امله رامنځته کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوند دي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري، او کله چې د حجرې داخل هم اوسې دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه وده کوي، او نه هم تغذیه کوي، چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پیژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي.
نو وایرس چې دی د نیمه ژوندۍ موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجرې داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف رسوله، هلته تکثر کوي، د مسل تولید کوي چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې طبیعي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې، مثال د پس څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي، چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکره کیږي. او موږ د دې جملې څخه اوس ایډز دی، هپاتایتس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج کیږي، همدارنګه دا ټوله چې دی، دا ټوله د چی په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتیا کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاس ورکوي، طبي خولۍ او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی، هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تب مثال تبه ورسره، د زړه بدوالی ورسره، د سر درد، او د ځیګر په برخه کې هم چیر احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس باندې راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې دا د ځمکې پر مخ په ټول ساحو کې پیدا کیږي، او دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دی. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري پوپنک د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی اووی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ وارم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، دا د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغي اخته شوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کیږي. او سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډیر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې، مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډیر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستات چې دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یوکاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي، او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي، هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي، هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده، دوی ځینې یوازې دن سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده، په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې، په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي، هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوژۍ دي، نسناستي دي، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناکه چې ناروغي رامنځته کیه، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې د چې موږ ویلو د دوه کلمو، د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې مالو د بدی او ریا د هوا په معنا سره ده. چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده، هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې ودی وپیدل چې دا د شزینه انافیلماش خوا، چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي، په دې کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه لامل رامنځته کیږي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 300 1 11.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو